سلامونه سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو د نن جمعې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. د وري دولسمه د 2022 کال د اپریل لومړۍ خبري مجله ده چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. پیل په لنډو خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرانس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرانس کې 100 میلیونه ناروېژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنوي چارو وزیر یعنی کې نوتیل فیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرانس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بارنوي چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرانس ته وینا کولو ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 3 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرانس کې د 2,440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ.
افغانستان نه به چاته ضرر نه وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرانس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هر ورځ زرګونه افغان کډوال ور د دغه هیواد ته ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انساني مردم در این کشور هستیم.
د کابل پانتون د خزینه زده کوونکو حال څه دی؟
سینه
میتونه
بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړی. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی و نه وځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا موږ خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو، جرمني، بریتانیا او قطر په کوربتوب د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو په افغانستان کې له بشري بحران سره د مبارزې لپاره 2,440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. هماغه سي چاټکل کې د 2022 کال کې له افغانستان سره د 4,400 میلیون ډالرو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه پوره نشوه. تفصیل د اجمل اند پر ریپورت کې.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همدار از ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره
په بخښنې سره چې بل راپور پلی شو، خو اوس به تاسو ته د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د راپور بشپړه او سمه برخه خبره کو.
ملګرو ملتو پرون ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 1.3 نړیوالو مرستندویانو د 2.4 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله، او پر مرستندویانو یې ژغ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4.4 میلیارډ ډالر مرسته غوښتې وه. سرمشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکو وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واکته رسیدلی سقوط شوی، او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
اور فاندینګ اپیل فار افغانستان
موږ نن لم رستندویانو غواړو چې د بشری مرستو لپاره تر ټولو ستر غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سکل د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4.4 میلیارډ ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمشي زیاته کړه غنی کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل ماشومانو او د بدن د خړیو پلورلو ته اړ شوی دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه. سرمشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي، د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشری مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشری چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه، او ویل چې د طالبانو د بشری حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي، او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناځای نه بدلی شي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري، او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د گاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د شزو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دا راځوي چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان لو میاشتو راهیسی پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د شزو حقونه او بې تبعیض ټولنجونو او هلوکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمن لیوی اونۍ راځي د انجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې ډیر دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیرېدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالی شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. یاد میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت په هنی وزارت هم لیادو میرمنو سره لید کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودون کې او د همدی بنسټ د مدیره پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغه او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونۍ راهیسه زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شوی مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتونکو انجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن انجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو ډاکټر کلیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میډیا بنجامین، د بشري حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر دی ولسمې پیخي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه وویل:
زراغله مد یو گروپ امریکایی شیز سره چې د افغانستان حالات مشهور د افغانستان د شوزو د چنیان سره راغ راپورته کوچ کومک سره وسی اول او دوام د دې ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه جر تر جره ټول خلاصې چې د ډیر خفاج د انجونی چې مولې د کورونا سي دي او دریم د کنګل کړي پیسو د خلاصې دوه لپاره چې بوج د افغانستان پیسې باندې د افغانستان خلکو پیسې دي دا به د افغانستان تر
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
خپل ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابرو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوی دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ایران وایي په ورستیو میاشتو کې هر ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي.
دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هره ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډیر شمیر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته را اړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15,000 افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3,000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو لمخې په 2020 کال کې نږدې 15,000 افغانان ایران ته کډوال شوي دي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په 1300 میاشتو کې له ایران د استل شویو افغانانو شمیر 3,000 تنه وښود.
ورسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستو هیوادونو د ګاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګاز د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل اند ته به غوږ شو تر هغه وروسته. اجمل اند د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپورونه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همدارز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې د سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننې جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسیږي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل ک د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 155 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړي چې له هغه څخه 80 میلیارد متر مکعب جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیسته. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لیدلې و یو څخه کړي. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په سلو کې 40 غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې وازی په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هرکلای کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي، او دې کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د نجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. دا صحي خوړو نشتوالی د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې نجونې محصلانې ورسره مخ دي.
د کابل پیو دولتی پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالی کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تېرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټیکري به داسې اغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلی کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلی د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخواني نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسیږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لوري رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلی کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دی ازادي راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه پخپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیه ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
د حجاب اخستل جبری دی. زه مطمئنه ایم چې زموږ خویندې د حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصل نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه دي تایید شوي ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5 19.8
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریده لیسنگ.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګري ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د رپورټ له قوله ویل شوي چې 20 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ورستلولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري 3 چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختي وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته خي. دا طالبانو په دغه عوامرو کې یوازې د خزو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخص ورځو د خزو پر تک بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. دا مقالې په پا پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډیر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډې امریکا او روسیې ته کمساری فرصت برابروي چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. ورسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. دا چین، امریکا او روسیه په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا سنگین ورسوالۍ کې د مرستې چرته د مستحق کسان ته نه رسیږي او خلکو ته رسیږي چې مرسته ضرورت نه لري. زموږ تر مسلینو پر ورسوي دغه زموږ مسجد دی د رمدینه کا په نامه دی د بازار وسرت نو ودغه مسجد ته ورور جان دوه ورې نماز مرته لیکلي د مشفر وکوري. ای دا ور چې نمان ولیکله هغه ورکس وله زموږ د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلي وغه وکورته ورکړي وڅکه چې هغه د مامورینو سره په لشکرګاه کې شناخ لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوه مروره بیا دوه ور نمان ولیکس وله هغه بیا سورکس وله کارتونه راغله بیا یو یو کارت مشتب د درو د وکورو ته ورسې د یو کورته بیا شپږ کارت ورکنو. دا د وستې کار دی ورور ته طالبان بیا د امرستې باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شناخ لري هغه ته رسیږي بل چاته نه رسیږي. نو دا خپل پیغام دی د تر ازادۍ د پرې ورسې
افغاني افغانم خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مهمه خبره دغه د امرستو باره کې ده. د امرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نفر د مرسته نه رسیږي. هغه نفر ته چې څوک واستي ولري شناخ ولري هغه نفر نه ماتوي چې ادم نه رسیږي. نو هله مې د تاسو نه ډیر منندوی به مې ما سي د ما پیغام تر اړو مسولینو کسانو پورې مغه ګورسوي. دا یو د ما نه د تقریبا ناشه خاصه کورونه دی هغه د خزینه لاس لثی لري هغه ته زنه نه لري.
ز شریپلا د هلمند دولت د مدالي دولت سوالي د سره په تماس کې ما نو زه د طالبانو د لړپړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې پر اتلو سره د تجارانو مرستوس کومرونه چې دی یا د کم په سر کې مرستوس مشران چې دی دا خوښ دي چې موږ ډیر ډیر لرو چې دا ورته وای چې د روژې پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شان د علب خاطر د روژې په خاطر د شان ارزانه کې هر شي چې دی د روژې پر اتلو سره هر دکاندار هر تجار چې دی ګرانه یې د ملت درې په درد کې علب خاطر د شان یو ارزانه کې د مسلمانانو یو ورته وای.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.